سلامونه ازادي رادیو ته خرخلاست ازادي رادیو یو ست خبرونه تاسو ته وړاندې کوم مخکې تر دې چې خبرونه ته مطلب تل شو خبرونه لرو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته لوړ وروسته د تالو د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په لوېدو دی او په یوه اونۍ کې شپږ افغانۍ بدلون کړی دی. ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې ځنډولي چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرفان هم په اندېښنه کې دي. تر شنبې ناوخته د کابل په شهزاده سرای کې چې د سره د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په 90 افغانیو تبادله کېده. اونۍ مخکې د ټرمپ تر لوړې وړاندې د یو ډالر شاوخوا 93 افغانۍ و. اخوا د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د شنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې د سرو په بیو کې بدلونونه طبیعي دي او خلک دې اندېښنه ونه لري. دغه بانک په خپل بیان کې ډاډ ورکړی چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي. د افغانستان، ازبکستان، قرغزستان او چین ترمنځ ریل پټلۍ د سلور اړخیز اقتصادي دالیز تړون یو بل کال هم وغځول شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وین اشرف اقشناس په خپل اکسپانه د خبر ورکړی دی. اقشناس ویلي دی د ریلي دهلیز لاري په 2023 کال کې 3200 کانتینر انتقالات ترسره شوي دي. هغه له خوده لی چې په 2015 کال کې د انتقالاتو کچه لپسې ډېر شي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي ګڼو افغان ځوانانو د علامه اقبال سکالرشپونو لپاره ازبینه ورکړه. هغه دا خبره په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د لوړو زده کړو د تحصیلي بورسیو علامه اقبال د ازموینو د پیل په مناسبت کړې ده. صادق خان ویلي افغان محصلانو په دغو ازموینو کې په ګډون سره په پاکستان کې د لوړو زده کړو د دوام لوبالتیا ښوده. د علامه اقبال د بورسیو لپاره ازموینې په پېښور او کوټه کې د شنبې په ورځ پیل شوي او نن هم دوام کوي. د پاکستان د حکومت د اعلان سره سم سږکال افغان ځوانانو ته په طب، انجینرۍ، کرنې او کمپیوټر ساینس څانګو کې 4500 بورسیې په پام کې نیول شوي دي. پاکستان داسې وخت د 2015 کال په مخه د تحصیلي بورسیو لپاره ازموینه اخیستې چې افغانان د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یوه دوه تابعیته روسی امریکایي وګړی د روسیې په جنوب کې زندانی شوی دی. د ازادي اروپا راډیو قفقاز څنګ شنبه د جنوري 25 د محکمې داسې اسناد ترلاسه کړي چې د شمالي قفقاز په سیمه کې د روسیې د کابردنیو بلکاریا جمهوریت واقعیتونه څرګندوي. نیول شوی کس چې د نوم مخفف کې ټي ان یاد شوی له نومبر راهیسې هلته بندي دی. دا سړی په غیر قانوني وسله والې ډلې کې د ګډون ترهګریزو فعالیتونو او مناسبې روزنې تورن دی. توران تر اوسه پورې اعتراف انکار کړی دی او د هغه وکیل ویلي هیڅ داسې شواهد نشته چې موکلې په یادو جرمو کې ښکیل شوی وي. او وروستۍ خبر هم د لوبو له ډګره بیا د سرلی د ټینس د ازادو سیالیو په وروستۍ ورځ د اتلولۍ لپاره د نړۍ لومړۍ شمېره تل د دویم شمېره لوبغاړي په وړاندې لوبیږي. د ایټالیې جنینګ سینر او جرمن الکساندر زوروف لوبې یکشنبه په مولبرون ښار کې ترسره کیږي. د دې لوبې ګټونکي به د اتلولۍ د مقام تر څنګ 2000 پوینټونه هم ترلاسه کړي چې په نړیواله ردبندۍ کې خورا اهمیت لري. تر څنګ یې 3 میلیون استرلی ډالر جایزه هم د اتل لپاره په پام کې نیول شوی چې شاوخوا 2 میلیون یونو دولا امریکای ډالر کیک. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو ډاٹ کام کې ورېدل شي. امریکا ته د افغانانو نه انتقال شل زره کورنۍ به برخلیکي سره مخ کړی دي.
زما د ایس ای وی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یست خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه.
افغانستان کې سړې هوا د ماشومانو ژوند ننګول دی. وړاندې به په خبرونه کې واوري او ول پاکستان څخه په زور درایستل شي افغان کډوالو ستونزې
ټول مشکلات په خپل رفع کوو چې سړې نوې هوا تر وګرځي بیا خپل زمونه لري کاروبار سیستم مون لري.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو ازادي سره اوسې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
امریکا ته د افغانانو د انتقال بنسټ افغان ویک وای د کډوالۍ د پروګرامونو په ځنډ سره شل زره افغانان او کورنۍ سمدستي اغېزمنې شوي او له بې برخلیکۍ سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان سره بهرنۍ مرستې ځنډولي چې په اساس یې د کډوالو د انتقال او بیا استوګنې د ټولو پروګرامونو مالي تمویل هم بند شوی دی. صفي الله څنګه نور جزئیات ورکوي.
لیما عزیزی له دو کلو رئیس په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده. خو وايي د متحدو ایالاتونو وروسته پریکړه سخته ناهیلي کړې. هغې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویل افغانستان د هم نشي تللی او نه پوهیږي څه وکړي.
زما د ایس آی وی کیس ده چې د دوه کاله کېږي موږ منتظر یاستو، خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه او د پروازو لپاره م چمتووالی هم نیولی و، خو بدبختانه چې د امریکا له طرفه زموږ پروسه وځنډېدله. بیا هم که چیرې دا شروع نه سي نو موږ به څه کوو؟ او دلته پاکستان کې خو هم تاسو ته دا حالتونه معلوم دي، او که چیرې موږ بیا بېرته افغانستان ته هم لاړ شو نو هلته خو په افغانستان کې هم بالخصوص د ښځو او نجونو لپاره افغانستان
د راپورونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې د هغو ټولو پروسو مالی تمویل بند کړی چې د افغانانو په شمول د کډوالو د انتقال چارې سنبالوي. د ادارې په یو مکتوب کې چې یوه کاپي د افغانانو د انتقال یوې مؤسسې افغان ایریک په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له 14 وروسته کارونه ودروي ځکه مالی تمویل بند شوی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر نوي ورځو پورې وځنډولې. دې چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وځنډول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري. امریکا ته د تګ په انتظار یو افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د ترامپ ادارې وروستۍ پریکړې بے برخلیک کړه.
ډیرې افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسېږي په تمه دي تقریبا د درې کلونو نه ډیر شو چې دلته په تمه دي. ځینې کارونه ختمه شوې دي، تقریبا 90% د کډوالو کارونه ختمه شوې وو. ځینې خلک پروازونه ست شوي وو، ځینې خلک میډیکل او کلچر پاس کړي وو. د په تمه وو چې تقریبا یو میاشت وروسته به له خیره امریکا ته ورسیږي، خو له بده مرغه دغه فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو. ډیره په اندیښه کې یو مونږه.
د افغانانو د انتقال بنسټ افغان ویک په خپل بیان کې زیاته کړې د امریکا 10,000 افغان متحدین او کورنۍ سمدستي له دې امر اغېزمن شوي او بې برخلیکه پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه وو. د افغان ویک بنسټ مشر شان ونډایور په خپل ایکس پانل لیکلی د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالی تمویل په بندیدو سره به آن امریکا ته انتقال شوی کډوال هم له ستونزو سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ترامپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښوولي. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي د ترامپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو مؤسسو سره خپله مالی مرسته بیا پیل کړي. یا د کمیټې دا خبرداری ورکړی که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نه شي، سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2023 کال په اگست کې څه باندې 1,60,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلیپین ته انتقال شوي، د امریکا د حکومت وروستي اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهنې بې ډلې د نړیوالې جزایي محکمې ICC له لورې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې هرکلی کړی او هغه یې د هغو بشري جنایتونو چې طالبانو ترسره کړي د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بللی دی. د ملګرو ملتونو له لورې تازه په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې د کارپوهنو له قوله ویل شوي چې دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو ښکیل دی بولو او محکمې سره به مخامخ شي. نور تفصیل پر راپور کې.
د نړیوالې جزایی محکمې ICC لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې په اړه د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې او د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون FIDH له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو لوري پرون جمعه نه وخته په خبرې شوې اعلامیه کې راغلی چې دوی د نړیوالې جزایی محکمې ICC د څارنوال لوري د هغه غوښتنې چې لمخې باید د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د کړو بشري جنایتونو لکبلونی ولشي هرکلی کوي. په اعلامیه کې هم دا شان راغلی چې دغه ګام په افغانستان کې د طالبانو د کړو بشري جنایتونو لکبله د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام دی. د اعلامیه په ټکو دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو کې ښکیل دي له نیولو او محاکمې سره به مخامخ شي، او همداراز د افغانستان خلک په ځانګړي توګه میرمنې او نور زیانمن قشرونه اوس په دې پوهیږي چې نړیواله جزایی محکمه ورته رسیدنه کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو بین المللي فدراسیون هم له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د بشري حقونو بین المللي فدراسیون د دغه بنسټ د مشر ګیس او جانګيري له قوله ویلي چې د نړیوالې جزایی محکمې دغه اقدام د سیستماتیکو او سازمان شویو تبعیضونو قربانیانو ته د رسیدنی په برخه کې چې پټکو یې خایي جنسي اپارټایټ وی مهم ګام دی. نو موري همداراز ویلي چې دوی په افغانستان کې د ټولو شو جنایتونو د حساب او ځواب په برخه کې قاطع پریکړه ته پته مدي. د یاد فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې لامه ژوند په سیستماتیک ډول د افغان ښځو او نجونو مخبر زیاتیدونکي محدودیتونه باید ونزغمل شي، او ټول هیوادونه باید د روم د اساسنامې پلي کولو او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو شي. د بشري حقوقو ځینې فعالان بیا د نړیوالو جزایی محکمې د غوښتنې د عملي کولو لپاره د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو ملاتړ مهم بولي. د بشري حقوقو فعال او د جمهوریت نظام پر مهال د بشري حقوقو د کمیسون غړي بنفشه عقوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم چې اولین چیزی چې ما بهش نیاز داریم حمایت و همکاری کشورهای
زه فکر کړم لومړی څه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه د اسلامي هیوادونو ملاتړ دی. اسلامي هیوادونه باید وګوري چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هغه فرمانونه چې طالبان یې د خز وړوند ورکوي څومره له اسلام سره اړخ لګوي. د دې سربیره د ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړیوالو بنسټونو ملاتړ زموږ لپاره مهم دی، او د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې د پام وړ رول لري.
د بشري حقوقو یوې بلې فعالې فرشته موحد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برخه از ګام های کلیدی عبارت از همکاری های
موږ د حکم پلي کېدل غواړو. په دې برخه کې د نورو هیوادونو د مرستې او همکاري په څیر سیاسي اقدامات مهم دي. ایران او چین چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره پرې کړي، او په دغه هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه سته باید باندې کړي. ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او ټول باید په ګډه دغه ستونزه حل کړي.
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د نړیوالې جزایی محکمې غوښتنه دوګونه چلند بللی، ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی دی. طالبانو په کراتو د بشري حقونو له نقضولو انکار کړی او ادعا کړی چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د نړیوالې جزایی محکمې سرنوال کریم خان د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ماشومان د ژمي په سور موسم کې د مناسبو جامو بوټانو له شدید کمښت سره مخ دي. دغه ماشومان کورنۍ ازادي لري سره خبرو کې ویل چې دوی بیکاره دي او له دې امله چې خپل ماشومان لپاره د ژمنو جامو او بوټانو د پیرولو واس نه لري سخت اندېښمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې:
هوا سرد است، اتاق ما هم سرد است، همراه چپلک میگردیم.
اتکل نزینه وی پلاری تیرکال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وی او ده هوا پسردی دوی کورنی دی او خویندورونو تایه ده گرم و جمع او بوتانو ده برابرولو وسنه لدی. دا چی پا کابل که وسیگی ازادی رادیو سره خبرو که وویل کچنه اوروری ده گرم و زمنه و جمع او بوتانو نلرلو لعمل ناروغ سوای دی.
ما در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن را از دادم. هوا سرد است، همراه چبلق میگرد.
ما بلدی رو بد اقتصادی شرایط سر مخیو تیر کلمی بلر وفاد شو. هوا دیر سرده او موږ په چبلکو کې ګرځو را ګرځو. ورور می 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنې او جامو او بوټانو ته اړتیا لرو، خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپلې 11 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سکالی کور سور او د ګرمولو او خپل ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وسنه لري.
ماشومان لپاره چې هغه ګرم جامې وي، حتی غلیلامي کې هم مشوره شته، ځکه چې کار روزګار نشته دی. اقتصادی وضعیت خراب دی واقعاً دردون کې د زمونږ لپاره چې موږ جراب د غسلو واسونه لرو د بوټانو
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو ترڅنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دې وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. ډیجیټل مجيب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
که یو څوک کده سکه لنی بیا خستی وو سینو د ترجمې جامع یو بل ارمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسو چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د جمع ګرمې جامع هغه ک زړی وی هغه ک نوی وی راټول کړي او پر ارمنو انسانانو باندې وویشل شي.
نیسو چارو یو بل پور شیردل پاتون هم وای چې د عام خلکو په ګډون حکومتونه سوداګر او پانګوال هم مسولیت لري چې د دغه ماشومانو سره د ګرمو جامو بوټانو او نورو اسانتیاو مرستي وکړي. ډاکټران هم د دغه موسمي ناروغي د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولی او وای چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد او زمستانی په اطفال کې لباس نداشته باشم
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنې جامې او بوټان ونه لري ډیری په دوه ډولونو ناروغه یاخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینه وبغل دی. که څه هم په دې موسم کې ناروغي زیات وي خو ماشومان ډیری په سینه وبغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبه په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 20% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې ترڅنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وس نه لري آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
د اسرائیل پاوز د لبنان لزګونه کلیو سدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل کورونو ته ستنه نشي. دا اعلان یوه ورځ وروسته لاغه وشو چې اسرائیل ویل د دوی ځواکونه په دوتلو لپاره د نننی ضرب لاجل وروسته هم د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د حزبالله او اسرائیل ترمنځ اوربان لمخې اسرائیلي ځواکونه باید له سره د سیمو څخه ووځي. حزبالله یوه سیاسي پوځي ډله ده چې متحده ایالات یې د ترهګري سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. سفیر سرنګزی نور جزئیات ورکوي.
د اوربان هغه تړون چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ تیر کال جګړه پای ته ورسوله د واشنگتن او پاریس په منځګړیتوب رامنځته شوی و او د شپې تور ورځو موده نن یکشنبه پای ته ورسیده. د دې اوربان له مخې اسرائیلي ځواکونه باید له سرحدي سیمو څخه ووځي او د لبنان پوځ به په دغو سیمو کې ځای پر ځای شي. خو د رویټرز د راپور په اساس د اسرائیلو پوځ د جمعې په ورځ ویلي چې د لبنان د حکومت لخوا شرایط په بشپړه توګه نه دي پلي شوي. د اسرائیلو پوځ د وخت له معلومولو پرته ویلي سرتیري باید د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د لبنان پوځ چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تړکیږي پرون اسرائیل تورن کړ چې د هیواد له جنوب څخه وتل ځنډولي. د اسرائیلو پوځ په اکسپانه کې د لبنان د لزګونو کلیو یو نقشه خبره کړې او اوسیدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل کورونه ته ستانه نشي. د نقشې په اساس چې سرحدي سیمې ته نږدې یو کرخه پکې ښکاري خبرداری ورکړل شوی چې کار څوک د دې کرخې جنوب ته حرکت کوي ځان په خطر کې اچوي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند د دوی ترمنځ یو کلنه جګړه پای ته ورسوله. په دې یو کلنه موده کې د اسرائیلو لخوا په لبنان په لویو بریدونو سره د حزب الله ډله ډېره کمزورې شوه. حزب الله د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او سیاسي څانګه په پارلمان کې استازي لري. حزب الله ویلي د اسرائیلي ځواکونو په وتلو کې هر ډول ځنډ به د اوربند تړون سرغړونه وي او مسولیت د لبنان حکومت ته ورګرځي. د رویټرز په وینا سپینې ماڼۍ د لنډمهاله اوربند غځولو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. د لبنان ولسمشر جوزف اون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د لبنان په جنوب کې د ثبات د ټینګښت په هدف باید اسرائیل د تړون د پلي کولو لپاره مکلف او ګرځول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
له پاکستان څخه په زوره رایسل شوي کډوال د مرستو د نشتوالي او بې روزګارۍ څخه شکایت کوي. د دوی په وینا هلته د پاکستاني امنیتي ادارو د چاپو نیونو چور کولو او ځورولو څخه ستونزو سره مخ و. دلته بیا په یخ ژمي کې د سرپناه خوراکي توکو او کار روزګار نشتوالي کړاوونو سره مخ کړی دی. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. نور جزات په راپور کې.
د پاکستان لخوا په جبري ډول له ډیورند کرښې راړول شوي افغان کډوال شکایت کوي چې هلته ورته امنیتي ادارو له کار او ژوند زړونه تور کړي وو، خو دلته بیا بېروزګارۍ، کمزوري اقتصاد، د سرپناه او مرستو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکي دین محمد ازادي راډیو ته وویل درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له ډیورند کرښې په زوره راړولې او په یخ ژمي کې لکړاو نو ډک ژوند تیروي.
په ژمي کې په خیمه کې فلحال مونږ ژوند کوو، سیو چپر غوندې والد هم دلته بس خپل مشکلات په خپل رفع کوو، ځکه چې سړی نوی هیواد ته راوګرځي، بیا خپل زیم مونه لري، کاروبار سیستم مونه لري، نو طبعا سړی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. د سرپناه لپاره ډیر شد ضرورت لرو.
په جبر او زور له پاکستان را بستل شوی افغانان وای له کوم ورځ چې له تورخم راوخت دي، له هغه وروسته د حکومت او مرستندوی ادارو ټولې دروازې ټکولې، غنې فرمی ډکې کړي، خو تر اوسه ورسره چا مرستنه ده کړي. د ننګرهار اوسیدونکو شاه محمد ازادي راډیو ته وویل
چې د پاکستان نه بیرته راغلی نو موږ سره نه چا نقدي مرستې کړي دي او نه چا را سره د وړو او د خوراکي موادو مرستې کړي. د دنیا د ننګرهار د ماجرو پرمې حساب کړلې، هغه ځکه زما په شمول باندې د ډیرو ماجرو حالات خراب دي.
د ننګرهار او کونړ اوسیدونکو به کوم کورنۍ چې له پاکستان په زور او جبر را بستل شوي دي، ډېری د سرپناه نشتون او کمزور اقتصاد له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو مدني فعال نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل
ډېرې کډوال همدا اوس له پاکستانه راغلي دي، یخ ژمي کې د کرایې توان هم نه لري او د لرګي د اخیستلو توان هم نه لري، او بلخوا په افغانستان کې بیکاري وضعیت حاکم دی. ټول هیوادوال چې د ایران او پاکستان نه راغلي دي هم د اقتصادي او هم د ژمني سخت بحران سره مخ دي. او
نورانی وایي پاکستان او ایران دواړو په افغان کډوالو زمکه تنګه کړی ده. په وینا یې د دغو ستونزو کمولو لپاره افغان سرپرست حکومت، یونیچسیار او د بشر حقوقو نړیوالو سازمانونو ته په کار دي چې په ایران او پاکستان فشار راوړي څو افغانانو سره له روان سلوک منع شي. هغه وایي که بیا هم دواړه هیوادونه د کډوالو په اړه د خپل سخت دریځ څخه لاس نه اخلي، نو بیا د نړیوالې ټولنې راستنیدونکو افغانانو سره د افغانستان په داخل کې مرستې وکړي او دلته دی ورته د ژوند تیرولو اسانتیاوي چمتو کړي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو څخه د دغو کورنیو د ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. ختیځو ولایتونو ته له تورخم په زوره راړول شوي کډوال په داسې حال کې د سرپناه، کار او مرستو نشتون په وجه شکایت کوي چې پاکستانی او ایرانی امنیتي ادارې د کډوالۍ د استادو د نشتون او د نورو بیلابیلو ناترسره کړو جرمونو په تور افغاني میرمنې، سړي او ماشومان نیسي، یا یې په زندانونو کې اچوي او یې هم خالی لاسونه افغانستان ته راړوي.
ما 8 روز در شفاخانه تیر کردم، بعد از او که در خانه آمدم بیمی بسیار یک نظر کم.
دا پا پروان ولایت که دیوی میرمنی غک دهی چه دا ماشومی دا زیگون لعمله ایست پا کوای شوی یا لطاوتری خوالی سرمخ شوی. حقی چه نقوختل نومی پر اپور که خپوچی از دی رادیو تا وویل چه دا چلور و لونو دا زیگولو لعمله ای دیری ترخی و رزی تجربه کردی.
باور کنین که ما 2 روز در خانه درد خوردم.
باور وکړئ زه دوه ورځې په کور کې په درد کې وم او روغتون ته یې نه وړم. ویل یې چې ستا ماشوم نجلۍ ده او بالاخره به پیدا سي. له هغه وروسته د خپلې مور د کورنۍ په مرسته روغتون ته ولاړم. ډاکترانو له معاینې وروسته وویل چې ناوخت راغلی، د ماشوم اوبه وچې سوي دي، باید عملیات سي او ممکن ماشوم مړ سي. له عملیاتو وروسته مې لور وزېږېده. کله چې له دوه کالو وروسته بیا امیندواره شوم او نجلۍ وزېږېده، باور وکړئ له ما سره یې د مزدور په څیر چلند کاوه او هر څوک به چې زموږ کور ته راتلل په سپکاوي به یې ویل چې لور یې درلوده او بله لور یې هم وزېږوله.
هغه یوازینۍ میرمن نه ده چې له دا ډول کړاوونو سره مخ شوي. د کندز ولایت یوه بله میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خو تر څو سیمې زامن پیدا کېدل ډېر سخته ورځې مې تېرې کړي دي. پیغورونه، تانې مې، ډېرې بدې خبرې مې اورېدلې. ما ته به یې ویلې سې دختر ځای په خسرګنۍ کې ان تر دې سي غوښتل سې د ما خاوند ته بله ښځه وکړي، ولې سې زوی نه لري. په خدای مهربانه سو دوه زامن مې سه پیدا سو، بیا دا جنجال نه خلاصه سو. خو لا اوس هم په دې دوه زامنو له خلق قانې نه دي. وایي سې کاشکې دا څلور لورګانې د څلور زامن وای.
خو یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې د لونو زیږون نمانځي. د کابل ښار اوسېدونکي صالحه چې څلور لوڼې یې زیږولې دي بېله کیسه لري. وایي هر وار د لوڼو په زیږون یې د خاوند او کورنۍ له خوا یې تود هرکلی شوی.
خوشبختانه ما د خانواده کې ازدواج کردم، اونا دید بسیار مثبت داشت.
له نیکه مرغه هغه کورنۍ ته چې واده سوم د نجلۍ له زیږون سره یې ستونزه نه درلوده. د خاوند کورنۍ مې ډېره روشن فکره وه او تل د هغوی له خلاص تندي او ښه چلند سره مخامخ سوی یم. خواښې مې هم ډېره مهربانه وه او ما هیڅ ستونزه نه درلوده،
هیڅ مشکل نداشت.
ډاکترانو وایي چې د ماشوم جنسیت له مور سره هیڅ تړاو نه لري. د نسي ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټر سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
جنسی کروموزومونه په ښځو کې ایکس ایکس او په نارینه کې ایکس وای دي. کله چې یو سپرم چې یو وای کروموزوم لري د هګۍ حجرې سره د ایکس کروموزوم لري القا شي، جنین به هلک وي. په داسې حال کې چې که هغه سپرم چې ایکس کروموزوم لري د هګۍ حجره القا کړي، جنین به نجلۍ وي. له همدې امله د جنین جنس د سړي لخوا ټاکل کیږي.
د بلې خوا په امریکا کې میشت د ټولنیزو او اسلامي مسایلو کارپو ډاکټر فرید یونس ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي ارشاداتو له مخې د نارینه او ښځو ترمنځ باید توپیر نه وي.
ببینیم در اسلام عزیز ما تعصب قطعا در مقابل دختر نیست.
په اسلام کې د نجلۍ په وړاندې هیڅ تعصب نشته. نجلۍ په اسلام کې کورنۍ کې ډیر د قدر وړ وي. زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې نجونی بدی مویني ځکه هغوی ډیر بارزښت دي. او بل حدیث دی چې د نجلۍ په پیدا کېدو په کور کې د ورځې دولس برکتونه او رحمتونه راځي او په هغه کور کې د فرښتو زیارت هم نه بندیږي.
یو شمیر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د هلک ماشوم ته د ترجیح ورکولو باور په کلتوري، ټولنیزو او اقتصادي عواملو ولاړ دی. د دې باور یو اصلي لامل د کورنۍ د ژوند لګښتونو په برابرولو کې د زامنو رول دی. د افغانستان په ننوي ټولنو کې هلکانو ته معمولا د کار د ځواک په سترګه کتل کیږي او ترې تمه کیږي چې په راتلونکي کې د کورنۍ، بوډا مور او پلار او د کورنۍ د نورو غړو مالي ملاتړ په غاړه واخلي. همدارنګه په ځینو مواردو کې زامن د کورنۍ د نوم او ملکیت وارثان ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې لوڼې له واده وروسته د مېړه د کورنۍ سره د تړاو له امله ډېر لږ د کورنۍ لپاره د شتمنۍ په توګه ګڼل کیږي. دا عوامل د کلتوري دودونو او ارزښتونو سره یو ځای د دې عمل شوي چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ د زامن درلودل د لومړیتوب په توګه وګڼي. خو یو شمېر افغان کورنۍ بیا خپلې لوڼې په مینه او ویاړ لویوي او په دې باور دي چې د لور درلودل نه یوازې جرم نه بلکې یو ارزښتناک نعمت دی.
د سنکه راپور چې تاسو واورېده.
ستاسو له پیغامونو
بله سلام. زه غواړم د امارت له چارواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه د ښځو مکتبونه او تدرسونه آزاد کوي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغه وروره نارینه ډاکټر ته نه هر ویلی شوی نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي.
سلام علیکم. زه مې پلان نورانی د کندهار د مانونینو نماینده یم. د دې په کندهار کې
نو دغه زموږ آواز که درې وځای عزیز درې معاشات یم اوس کم سوي دي او خټې دي بارانونه دي په ژمی دي نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله نو ډېر معلومینو مال په بد ورځو کې دي په بد حالات کې دي نه کار ستا نه زندګي ستا نو دغه زموږ یو آواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړی د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ آواز وړي زموږ سره یې کوربه کوي مرسته څوک وکړي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
درنو اوریدونکو د خبرندوی برخې ته راورسیدو په دې برخه کې تاسو سپورتي خبرونه لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته لوړې وروسته